تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د شورو ورځ 2023 کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دي. د ڈیوا ریڈیو په دې یو ساته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان قومي اسمبلی ته په جبر د لادراکه کولو عمل د یو جرم ګرځولو او د دې مسلې د هواري لپاره تیر ورځ وړاندې شوی قانوني مسوده حکومت رد کړې ده. او افغان حکومت وایي په قطر کې روان د بین الافغاني مذاکراتو په تړاو بې پروايي کیږي. دا په داسې حال چې طالب پلاوی د ایران په سفر بوخت دی او افغان پلاوی په قطر کې د سولې پروان بهیر نیوکه کوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر ریچرډ ملز ویلي امریکا به د اسرائیل او فلسطین د کشالې د دوه ریاستي تګلارې ملاتړ جاری ساتي چې دواړه فریقه به په خپل خپل ریاست کې په امن او سکون سره ژوند وکړي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی ته په جبر د لادراکه کولو عمل د یو جرم ګرځولو او د دې مسلې د هواري لپاره تیر ورځ وړاندې شوی بل یا قانوني مسوده حکومت رد کړی ده. دا قانوني مسوده د شمالي وزیرستان د غړي محسن داوړ او د بلوچ قام پرست ګوند بلوچستان نېشنل پارټي د مشر سردار اختر منګل لخوا وړاندې کړی شوی و چې پکې په جبر د چا په بې درکه کولو کې د ککړ تنانو د پاره د عمر قید سزا سپارښتنه شوی و. خو د پاکستان حکومت دغه بل رد کړی او دریځ خپل کړی دی چې د 13 آئینی بدلون د لاندې د امن امان مسله یو صوبایي موضوع ګرځېدلې ده او د دې مسودې په اړه د صوبایي حکومتونو نه جواب غوښته، خو دا غوی ځواب لا نه دی ورغلی. په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلې او د لادرکه کسانو د پاره کارکونکي وای په ټول ملک کې په زرګونو پښتانه او بلوچان د امنیتي ادارو لخوا په زور ورکړل شوی دي، خو امنیتي ادارې دغه تورونه ردوي او د لادرکه کسانو د پاره حکومتي کمیشن وای د دغه کسانو مقدمه روانه دي او ډیر پکې فیصله شوی هم دي. د پاکستان سېنات د تحریک انصاف د حکومت لخوا وړاندې کړی شوی هغه قانوني مسوده یا بل هم رد کړي چې پکې په ملک کې د الکترونیک میډیا د تنظیم ادارې پیمرا ته د نور واک ورکول ویل شوی. مخالف ګوندونو د قانوني مسوده رد کړي ده او ویلي دي حکومت غواړي چې دغه د لارې پیمرا نور پیاوړی کړي، او مخالف ګوندونو تور لګولې چې دغه د لارې به بیا حکومت نیغ په نیغه په مطبوعاتي ادارو کې دننه کار لرلی شي او په ادارو به خپلې خبرې مني. د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د سېنات راتلونکي انتخابات د پټو رایو په ځای د شو آف هینډ یا لاس اوچتولو د لارې کولو لپاره قومي اسمبلی ته قانوني مسوده وړاندې کولو پریکړه کړې ده. او د اطلاعاتو مرکزي وزیر شبلی فراز وایي د پاکستان ولس بدا ګوري چې مخالف ګوندونو د اوټونو تجارت مخنیوي لپاره دغه مسوده منزورۍ کې سکردار لوبوي. د پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز په کال 2018 کې میثاق جمهوریت د لارې د سېنات انتخابات د پټو رایو د لارې د کولو اعلان کړی، خو اوس دواړه ګوندونه د دې مخالفت کوي. افغان حکومت وایي په قطر کې روان د بین الافغاني مذاکراتو په تړاو بې پروايي کوي. دا په داسې حال چې د طالبانو پلاوی د ایران په سفر بوخت دی او افغان پلاوی په قطر کې د سولې پروان بهیر نیوکه کوي. افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوال طالبان او القاعده شبکه په خپلو کې نه شلول کیدونکو اړیکې لري. خاغلی عبدالله د سولې په اړه په غونډه کې ویلي د طالبانو یو غوښتنه د دوی د بندیانو آزادول دي. د سولې خبرو پای کې باید چې بندیان ونه وسی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن وای په 2000 میلادي کال کې ټول ټال 8500 ملکی وګړو ته مرګ جوړ لا وختره. پوځي څېړونکي وايي افغانستان کې له طالبانو په شمول یو اشتراکي ډلې موجود دي چې د سولې روان بهیر په وړاندې لوی خنډ کېدای شي. اپو ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر ریچارډ ملز ویلي امریکا به د اسرائیل او د فلسطین د کشالې د دوه ریاستي تګلارې ملاتړ کوي چې دواړه فریق به په خپل خپل ریاست کې په امن او سکون سره ژوند وکړي. خاغلی ملز دا خبره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د لوړې کچې یوې غونډې ته د انټرنیټ د لارې کړې او زیاته کړې ده د دواړو فریقو د پاره بیل بیل ریاست جوړول د دغه مسلې تر ټولو غوره حل ده. د فلسطین د خارجه چارو وزیر ریاض المالکی د صدر بایدن د انتظامیه د دغه ګام هرکلی کړي او ویلي دي پخوانی صدر ترامپ چې د فلسطین په ضد کم ګامونه اخیستي وو دوی د صدر بایدن نه د هغه فیصلو بیرته د بدلولو هیله لري. پخوانی صدر ترامپ تیر کال په دې ورځو کې د منځنی ختیځ لپاره خپل تګلارې اعلان کړې و او د امریکای سفارتخانه هم د تل ابیب نه یروشلم ته منتقل کړي خو دغه تګلارې فلسطین په سم دستي ډول رد کړې و.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
السلام علیکم دا وی وی ڈی وی ریڈیو دا تاسو زمو غږ له واشنگتن ڈی سی نه اورید. هلو وی دروانه چارو خبرونه ته خرغلی تاسو کوبرا فواد لامی ما او د نن ماخام خبرونه له واشنگتن ڈی سی نه تاسو وړاندې کوم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د جنوري د میاشتې او وشتمن نیټه ده چې د سلواغي میاشتې له اتمی سره سمون خوري. د نن ماخام په دې خبرونه کې به په دوه موضوعاتو د میلمنو سره بحث وکړو. اول دا چې په جبري توګه د لا درکه کولو عمل د یو جرم ګرځولو او د دې سنځي د هاوري د پاره د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شوی قانوني مسوده نن د حکومت له خوا رد کړل شوی ده. او دا قانوني مسوده د پی ټی ایم د یو مخکخ مشر محسن داوړ او د سردار اختر منګل له خوا جوړ شوی و چې په پارلمان کې ور باندې بحث ونه شو او رد شو. په دې باندې به خبري حکومت په مختلفو اړخونو باندې به خبري وکړو. او د خبرونې د بحث دویمه موضوع دا ده چې پاکستان سکال د نړۍ په کچه د موسمي بدلون له اړخه نه ځپل شوی اتم هیواد ګڼل شوی دی او دا یو ښه خبر نه دی. په دې باندې به بحث وکړو چې دغه موسمي بدلون ناوړه اثرات به د پاکستان په خلکو او په معیشت باندې څه. نو زموږ سره پاتې شئ او په دې پروګرام کې د میلمنو مختلف نظرونه واورئ. او د خبرونه په سر کې به ولاړ شو اسلام آباد ته. او په اسلام آباد کې د وی وی ډیو خبريال ارشد حسین صاحب سره دی چې دا موضوع یې څاره لیده او په دې موضوع باندې رپورت هم ورکړی دی. د غنه به نور معلومات راوخلو. ارشد حسین صاحب سړي مشه په خیر اغلی.
ډیره مهرباني درنو
صاحب. سلامات اوسئ. نن په پارلمان کې هغه مسوده چې مخته شو او چې درات شو په دغه برخه کې لکه معلومات ورکړي دا مسوده د چا د خوانه وړاندې شو چای طرفداري وکړه او په دې کې څه ویل شي؟
تاسو چې څنګه وویل چې یاره کوم په پاکستان کې د په جبري توګه لا درکې کومه مسله چې دا یو ډیره دی مسله د پښتنو د بلوچستان په سیمه کې په ځانګړې ډول. نو په دې خپل باندې چې دغه وخت په وخت حکومتي ډلې هم خپل خبرګونونه خوډلې او هغه ویلو چې موږ به دا په جبري توګه د خلکو لا درکې چې کومه ده نو دا به یو قانون جوړوي او دا به یو جرم ګرځوي. نو په دې حوالہ باندې چې دغه پرون د قومي اسمبلی کم چې غونډه ونه هغه ته کم په شخصي توګه باندې دا بل یا دا مسوده وړاندې کړی شو او دا قانوني مسوده د پی ټی ایم چې کم مخکخه مشر دی محسن داوړ او د شمالي وزیرستان نه دا د پارلمان غړی دی نو دا هغه وړاندې کړی و او دا د هغه او د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې چې کم مشر دی سردار اختر منګل صاحب دا د هغه شریک مسوده و او دا پرون وړاندې کړې شو لا او موسین داول په خپل وینا کې د دې پدې مقدمه هم ویل چې را د بدرکې دا کوم مسله چې دا یا په جبر د خلکو د بدرکې کول چې کوم دا لړۍ روانه ده نو د دې د وجه چې دینو په خیبر پښتونخوا صوبه کې او په بلوچستان کې یو بیچینی او نامنی خوره ده خلک یې ریدلې دي او خلک پورته کیږي دا غي بیا مړی ترلاسه کیږي او دا غوی د روغ د مړ ژوندۍ هم پته نه لګي نو باید چیرې په دې حق له باندې قانون سازي وشي هغه چې کله دا وړاندې کړه نو په دغې مسوده کې چې کوم شیزونه اچولی شوي دي یا کوم دفعې اچولی شوي دي نو هغه دا دي چې کوم د خلکو په جبر لادرکې چې څوک ککړ وموندل شي نو باید چیرې دا هغه ته تجویز شوی ده چې دا هغه ته عمر سزا ورکړي شي نو چې کله محسن داول صاحب دا بل وړاندې کړ نو ورسره سم چې کوم د حکومت چې کوم د کورونو چارو پارلماني سیکرټري دي شو کتلی نو هغه په دې باندې خبرې وکړلې سپیکر هغه ته دایي سوال وکړ او هغه دا بل رد کړ سپیکر هم دا بل رد کړ او دی ویل هغه شو کتلی چې یاره دا د فلسم آئینی بدلون نه پس چې کوم د امنوامان مسله ده نو دا د صبح موضوع ګرځېدلې ده لکه د امنوامان چارې چې دینو دا صبح ته تللې دي او موږ په دې معامله باندې په دې مسوده په اړه باندې د صبح نه رائے غوښتلې ده څلور والو صوبایي حکومتونو ته دا مسوده لېږلې ده د هغوی نه رائے غوښتلې ده خو تر اوسه پورې د هغوی په دې باندې څه جواب دوی ته نه دی راغلی مطلب ساده خبره دا وه چې یاره دوی دا رد کړل او ویل یو چې یاره که په دې باندې څه قسمه قانون سازي کېږي هم نو هغه به د صبح په مشوره کې دي ولې چې دا مسله د صبح ده نو بیا په دا بل رد کړی شو او دغه چې دی نو ایوان دا مسله کې ده نو وروستو کړله او دا غي نه پخ چې دی نو بیا په دې باندې چا تقریر ونکړو خو کوم چې واکمن تحریک انصاف ګوندې نو دا غوي چې کوم پارلماني سیکرټري نو هغه د دې مخالفت وکړو دغه دریض چې ما تاسو ته دا وی چې دا صبح مسله د امنامان نو دغه دریض خپل کړو تاسو دلته هم دا ویم چې موسم داول چې کله دا مسوده وړاندې کړل او خپل تقریر وکړو نو هغه حکومت ته ورپیاد کړ چې کوم د بشري حقوقو وزیر د دا محل شیرین مزارین او په خپل په ایوان کې ناست واغی ته ویل چې تاسو هم وخت وخت پرې مسله باندې خپل خبرګونونه خودلې دي خپل لوزونه هم کړی دي چې په مخالف ډلو کې په کتابو شامل وي د اختلاف کې وي نو په دې مسله باندې باید چې د دې بل ملاتړ وکړي خو د هغې لخوا هم څه ملاتړ دې ته ونه ښودلی شو دلته زه دا وایم چې کله د واکمن تحریک انصاف ګوند چې کله په اختلاف کې وو مخالف ډلو په صفونو کې ولاړو حکومت کې د راتلو نه مخکې نو شیرین مزاري زم په مخ کې په پریس کلب کې د لادرکه کسانو د پاره احتجاجیان راغول شو او هغوی ته یې د لوس کړو چې که د دوی ګوند په حکومت کې راغی نو نه به یوازې د بېدرکې دا معامله چې دا به یو قانون د دې لپاره جوړوي بلکې دا به یو جرم ګرځوي او په دې کې چې څوک ککل که سرکاري چارواکي وي نو د هغې به هم رابرسېره کوي خو تر دې دمه پورې چې دی نو د حکومت له خوا په دې باندې بیا دوباره چې کومه مسوده ونه هغه مخې ته را نه لو نه اوسه پورې ښکاره شوې ده بیا چې د دې مسلې باندې زمونږ خبرې وشولې کوم چې د بلوچیانو او د پښتنو د حقونو لپاره کار کوونکي دي لادرکه کسانو لپاره پی ټی ایم چې کوم یو مخکښ دی عالمجیب مسعود هغه په پښتنو سیمو کې په دې معامله باندې شمېرې راغونډوي او نومونه ثبت کوي نو هغه نه چې موږ ته پوسټ شو چې تاسو څه وایئ چې په پاکستان کې کوم چې سرکاري کمیشن دی د لادرکه کسانو د موندنې لپاره جوړ دی نو هغه د لادرکه کسانو ټول شمېرې مجموعي شمېرې په 2020 اخی تاسو څه وایئ نو هغې وایي چې زموږ سره کوم ثبت شوي نومونه دي شمېرې دي نو هغه د پښتنو شاوخوا سلور زره جوړیږي چې دا کسان بې درکه دي هغه ویل چې یاره دی کې داسې هم دا شمېرې سیوا هم کېدی شي ولې چې داسې سیمې شته د پښتنو په علاقو کې چې یا د بلوچستان کې چې هلته زموږ لاسرسی نه کېږي هلته خلک نه پرېښودل کېږي نو د دې مسلې د پوره نوعیت پته نه لګي چې دغه علاقو کې څومره خلک لادرکه دي خو تاسو به کتلي وي چې وخت وخت باندې د لادرکه تنانو کورنۍ مظاهرې هم کوي اسلام آباد ته هم راځي د ملک په نورو برخو کې هم مظاهرې کوي هغوی دا شمېره چې په زرهاو کې ښایي دغه شان چې کوم د بلوچ د حقونو مبارزین دي ماما قدیر د هغه سره هم زموږ وخت په وخت خبرې کېږي نو یو خو هغه د دغې سرکاري کمیشن چې کوم د دې د موندنې لپاره جوړ دی د هغې د کارکردګۍ نه مطمئن نه ښکاري وي او د دغې کمیشن شمېرې هم ردوي او هغه چې د دې د لادرکه کومه بلوچانو شمېره چې ده نو د هغه په قول هغه دا وایي چې په بلوچستان کې یوازې څلوېښت زره بلوچان ورک لا ده
ارشد
حسین صاحب په پاکستان کې د نور مخالفو ګوندونو دریض په دې برخه کې څه دی مخکې خصوصا پی ډی ایم ائتلاف کې چې څه ګوندونه راټول شوي دي دوی دا د جبري لادرکه کېدو په مسلې باندې غږېدلې دي کوم وخت او کنه او د دوی دریض څه دی تر اوسه
په پی ڈی ایم کې چې کوم ډلې دي په هغه کې په خصوصي ډول چې کوم پیپل پارټي پیپل ګوندې او عوامي نېشنل پارټي دا او یا ور سره چې کوم د بی ان پی منګل ډله دا نو هغه هم په دغه پی ڈی ایم د پلیټ فارم نه وخت په خپل تقریرونو کې د لادرکه کسانو دا مسله راپورته کوي پیپل پارټي هم راپورته کوي پیپل پارټي د دې مخکې کوله عوامي نېشنل پارټي هم دا مسله راپورته کوي خو دې کې چې کوم یو بل ګوند شامل دی چې په تیر وخت کې په واک کې هم پاتې شو دوی ګوند دی مسلم لیگ نن نو دا هغه د دې مسلې په حق باندې د ګنګسې ښکار دی هغه نه د دې باره کې سوای ځکه چې په مخ کې چې دې کله په واک کې هم نو د خلکو د لادرکه سلسله روانه و او کو څه هم په دې وسو کې چې کومه تاسو کتلی به وی چې په اسلام آباد او په نورو چې موږ چې پر خبري اعلان و تختولې شو لا درکه کړې شو نو دا ټول مخالف ګوندونو دا غي غندنه کړې و او دا غوښتنې کړې و چې د دې د مخنیوي لپاره د یو قانون جوړ شي خو د مسلم لیگ نن ګوند چې دی نو هغه یې څه واضح دریض په خپل تیر وختونو کې تر دې د منه د خپل کړې په حواله باندې
ارشد حسین صاحب دا د لادرکه کېدو د جبري لادرکه کېدو یا د مسنګ پرسنز خبرې په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې خو اندېښنې ډېری اور باندې څرګندېږي د پښتنو د بلوچستان خو په عمومي صورت په پاکستان کې دا مرکزی مطبوعات په دې برخه کې څه وایي دا مسلې په مرکزی مطبوعاتو کې هم وخت نا وخت ریپورت ورکول کیږي او کنه
په مرکزی مطبوعاتو کې چې عمومي کوم رجحان دي کوم چې د اردو ژبې اخبارونه دي یا دغه شانتي چې دي نو نور اخبارونه د انګریزي ژبې نو په هغه کې په انګریزي اخبارونو کې خدا مسله راپورته کیږي په دې باندې اداري هم لیکل کیږي دا خبرونه هم ریپورت کیږي خو د اردو ژبې چې کوم اخبارات دي نو په هغه کې دې ته کم ځای ورکړي کیږي بلکې هغه خدا حق کوي چې په د پنجاب ته کوم سیمو کې چې څوک سر والا مثلا بیا راپورته کوي خو خاص کر د بلوچستان او د پښتنو په سیمو کې او بیا په ځانګړي ډول چې کوم د لادر رقم کسانو مسله ده نو هغه خپل اول ریپورت کوي نه او کو ریپورت کوي هم نو په دننه پانو کې وته لګونته کې زه ورته ریپورت کوي عموما چې دینو په دې خپل باندې چې کوم صحافیان دي په پاکستان کې نو هغه د لادر کسانو په حواله باندې د ریپورت کول نه یا د سوال نه هم ډډه کوي ولې چې هغه تر د خپل جون فکر دی په پاکستان کې نو په د عموما چې د پاکستان کوم میډیا دا یا ټي وي چینل دي نو د ډان اخبار نه او د نیوز نه علاوه نور
ډیر زیاته مننه ارشد حسین صاحب تاسو په تفصیل سره وغږیدلې او هغه څه چې په دې مسودې په اړه باندې په اسلام آباد کې شي او هغه مو په جزئیات سره وړاندې کړل سلامات او صحیح تاسو ښه شپه مننه
درنوسی دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com Twitter ID da @voadiva
بیا هم خرغلی دا وی دی ودا تاسو زما غغله واشنگتن ڈی سی نه اوري خبرو ته دوام ورکو او اوس زما سره قدرمن ملمه دی ایڈوکیټ حبیب طاهر چاغه په بلوچستان کې د پاکستان د هیومن رائټس کمیشن یا د بشري حقوقو د کمیشن د چپټر مشر دی ورته خرغلاس ویو ایڈوکیټ صاحب حبیب طاهر سړي مشه په خیر راغله
مننه
ډیره سلامات اوسئ نن په قومي اسمبلی کې یو بل د محسن داوړ د خوانه او د سردار اختر منګل د خوانه مخته شوی وو چې د دغه مسک پرسنز یا د انفورس ډیسپیرنس یا د جبري لادرکه کېدو په کیسونو کې چې څوک ککړ وي او غوته دی باید سزا سخته شي ورکړ شي خدا بل رد کړی شو او ویل شو چې په دې باندې باید صوبایي اسمبلی رائے ورکړي هغه قصه هم دلته پریدو خو تاسو نه دا پښتنه کوم چې دا د جبري لادرکه کېدو مسأله دا تاسو په پاکستان په کچه څومره مهمه مسأله ګڼي او څومره دې ته پاملرنه یا توجه شوې ده په قومي کچه
جناب دغه سیدی دا خو بلوچستان کې خو 2000 شپږ کې دا بے درک کسان مخکې هم خو ډېر کم تعداد وو، لیکن 2006 بعد دا چې نواب اکبر بوکټی دلته واقع وسو هغه بعد بیا بلوچستان حالات لیست سیټل نه وو، نو دا بے درک کسان کی ډېر اضافه شو. ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان بیا 2007 کی پیٹیشن لگولو موش سپریم کورٹ کی، پاکستان سپریم کورٹ کی دیر وقت اگر کیس پینڈنگ ہو اور فائنلی اگر بیا دوی کیس موش خارج کی چی دا بے درک کسانے او کمیشن جوڑ سوی دی تیس گرد بائیت کی لارسی علتا دا آرسو چی ڈیسپیرنسیز کسان دی بے درک کسان اور لارسی علتا کمیشن تا نو اگر کمیشن یو ریٹائرڈ جج اگر مشرو دا اگر موش بیا دا بے درک کسان فیملیز سو وقت علتا ہم لارو، لیکن اگر نو زموږ دا خیال و چې دا یو کنټرولډ کمیشن وو او په دغه موږ هغه کمیشن څه بیا بایک آؤټ کی او بیا موږ هغه کمیشن پروسیډنګس کی نه یې تللو. نو بالکل یو عارضي او فیک کمیشن ټایپ دی، اختیارات نه لري، ولې چې دا خو نیشنل لیول باندې ډېر سیریس ایشو ده. بیا دا واقعات بیخي زیات شو بیا او اوس ستا خو ډېر کم دی فی الحال بلوچستان کې، لیکن هغه سره دا زموږ پښتون علاقو کې خیبر پختونخوا کې هم دا ډېر زیات واقعات دا سو کلو سره شروع شو. او زموږ دا اطلاعات دي چې انټیریر سند کې هم دا چې کوم پرس پارټیان دي هغو کسان هم بې درک شوي دي. نو زموږ د چار سی پی هیومن رایټ کمیشن د ډېر روز اول روز څه ده یو سٹینڈ چې دغه ډیسپیرنسز باندې باید کې یو قانون جوړ شي او دا یو سزان باید کې پکې وي دا اور یو غیر قانونی ډیکلیئر شي چې یو څوک ډیسپیرنسز کیږي او سٹیٹ لیول باندې کیږي یو سٹیٹ انوالو دي، نو هغه کې باقاعده سزان تجویز شي او سزا شي هغه خلک. نو دا ډېر ښه خوشاین یو خبر وو چې دا بل پیش شو، لیکن اگر سر بیا افسوسناک خبر دا غدی چی دا بل فورن دا گراؤنڈ باندی چی دا صوبائی اسیمبلی آن تلار چیز مجھ دا خیال دیس دا دا مرکز لیول خبر ہے دی تو مرکزی ادارے چی دی اگر صوبائی حکومت تابع ندی، نو دا دیر ضروری دا چی باید کدا مرکز یو بل پاس کی او، لیکن دا افسوسناک یو خبر دی چې نن دا قومی اسمبلی کې دا بل ریجیکټ شوی دی.
ایڈوکیټ سے اوس مهال په پاکستان کې دا د جبری لادر کې کېدو قضیه چې په تانو کې ثبتیږي یا ایف آی آر درج کیږي دا کمیوی کما قضیه دا ستړل شوی دا عدالت وړاندې شوی دا او کتر اوسه پوری یو قضیه هم عدالت نه دړل شوی.
نو وګوره جناب دا قضیه چې مخکې خو دا دلته ډیر وخت دا لاشونه مسخ شوه لاشونه چې موږ ورته وایو هغه ډیر راتلم شروع شو او دا یو درې سنور کال مخکې دا هغه تعداد بیخي زیات وو، تقریبا 2000 سم بالا دا نوزمش دا خیال وو چې هغه کې دا د بے درک کسان هم پکې شته. نو اکثر دا فیملیز خپل کیسز رپورٹ نه کوي تھانو کې، نو دوی خپل انفلوئنس کوي یا یو سفارش کوي هغه ته دا خلک چې انوالو دي پکې اغه دا ورته وای چې ته قرار کښینه موږ خپل الکو. نو بعض انسیډنټس کې دوه دوه درې درې سلور سلور کال بعد هم خلګ راغلي دي، لیکن اغه خل نو موږ کوشش کوو چې اپروچ کوو یو سټیټمنټ اغه خل بیا یې سټیټمنټ نو ور کوي او نه د چا خلاف یو ایف آی آر کوي. او دویم نه غدي چې سټیټ خپل اکثر کیسز کې موږ ګورو کې د دوی څوک نه دی انوالو بیا یو فیک کیس کې دوی پولیس هینډور کوي او بل ولایت ولا صوبه کې هغه هینډور کوي او هغه برامدګي شو کوي چې دوی یو کریمینل ایکټیویټیز کې یا نور ایکټیویټیز کې انوالو. نو ډېر خلک نه ځي کورس ته، اوس نه راځي ولې چې د کورس هم ډېر مایوسي او شو خلک اوس زموږ خلک کورس ته هم نه ځي، ډېر کم تعداد دي اوس کورس کې پینډنګ. نو دا خو نو زموږ دا خیال دی دا بنیادی ذمہواری د زموږ عدالتان غدي نو بیا لیکن دا هم یو افسوسناک پہلو ده چې زموږ عدالتان بالکل بے حس دي او کنټرولډ عدالتان دي دا او دوی په دغه د شیان خلاف اکشن نه اخلي
او په دې برخه کې د قانون سازۍ په برخه کې شدروسه پورې سند شي د ګوندونو کار دی او د پارلمانونو یا د اسمبلیو کار دی تاسو په نظر د دغه مخالفو او یا د واکمنو ګوندونو دریځ په دې برخه کې څومره واضح او یا څومره ګونګ پاتې شوی دی په پاکستان کې لوی لوی ګوندونه دي او دوی په هر مسلې باندې دریځونه خپل کړی دي خو په دې برخه کې د کوم دری ګوند دری تر اوسه پورې داسې صاف او واضح او تاسو په نظر
نو د ګوند سستا څه مطلب دا
پارټیانه حزبونه پارټي
نو پارټي خو موږ پاکستان کې خو سیاسي نظام خو تباہ او برباد شو دا یو شل کلو پنځه وش کلو سره مشګورو بلوچستان خصوصا خو نو بالکل یو کنټرول سیاسي جماعتان دلته اسمبلیز کې ناشتي او بالکل اختیار نه لري او هغه سره بیا یو افسوسناک پهلو دا هم دي چې موږ دا کمپرس پارټیان چې دوه درې دی هو پاور کې راځي حکومت کې راځي خو هغه بیا هم خپل اسمبلی خپل سیټ خپل کرسیان د پاره کار کوي دا بنیادی انساني حقوق د پاره هغه ټیم بیا کار نه کوي او بیا چې اپوزیشن کیږي بیا هغه ټیم دوی اکټیو کیږي دا بنیادی حقوق پاره کی خبره کوي دا یو افسوسناک پہلو ست او پاکستان کې زما خپل رائے دی نو دا سیاسي زموږ جماعتان ډیر کمزور شو اوس دا ګرد کنټرول جماعتان دي غټ پارټي اوس ته زموږ مرکزی دوه پارټیان ګوري د ډیر وخت پاور کیو او اوس پاور سره بایر ده دوی خونو ریزیسټنس کوي لیکن هر کله چې دوی پاور کی راځي دوی بیا دا بنیادی انساني حقوق خلاف او دا ټایپ قانون سازیان نه کوي او هغه ځای چې قانوني بنیادی انساني حقوق خلاف ورزي کیږي نو دا یو لیکن فائنلی خونو موږ امید دغه سیاسي پارټیان سره لرو کې هغه کمپرس پارټیان دي یا نور نیمه جماعتونه جوړ شوی دي یا نور جماعتونه دي دا حل خو نو سیاسي حل دي او سیاسي پارټیان کولای شي زموږ خدا خیال دي پاکستان کې یو فیر فری الیکشن باید کې وسی نو کې فیر فری الیکشن کیږي خو بیا تا ته معلومی شي چې کوم حکومتان پارټیان پاور کې راځي او بیا دا غو ریسپانسبلټیز کوم حد پورې دي او هغه باندې بیا یو کنټرولډ هغه پاور ګروپس چې دي هغه باندې کار نه وکړي او انډیپینډنټ پولیټیکل سیستم جوړ شي لیکن دا یو څو دوه ډیکیډس کې خدا تباہ او برباد شوی دی زموږ سیستم لیکن اوس امید لرو چې دا ځوانان نوي هلکان اوس انټرسټ اخلي او یو څه موومنټ شروع شوی دی سیاسي موومنټ سره نو
ان شاء الله امید خو لرو امید تا ان شاء الله سمې سي معاملات او اډوکیټ په دې منځ کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن چې تاسو د بلوچستان د چپټر مشر یاسي په دې برخه کې څه تر اوسه کړی دي څه فعالیتونه کړی دي چیرته غږ اوچت کړی دی او کولی څه داسې معلومات راکړي د خپل د فعالیتونو په اړه مشخو
مش کار خو نو یو واچ ټاک حیثیت ده موږ دا ګرده شیان ګورو او پبلش کوو او باقاعده موږ پبلیکیشن رپورٹس اینولی رپورٹس راځي او بیا موږ خصوصا بلوچستان کې شپږ تقریبا فیکٹ فائنڈنگ مشنز موږ کړی دي او هغه رپورٹس چې تاسو وګوره هغه دا اوس دا نن چې دا بل راغلی دي ریفیوز شو تا خو نو موږ ډیر کلو څه دا زموږ یو ګراؤنډ ډیمانډ دي چې دغه باندې قانون سازی وسی او زموږ نور دا ډسپیرنسز علاوه ډیر ډیمانډ بلوچستان باره کې او زموږ چې انول پبلیکیشن دي فیڈرل لیول باندې هغه هم زموږ پبلیکیشن ستا او نو موږ یو یو آواز ستا د هیومن رائټ کمیشن آف پاکستان بلوچستان کې او پاکستان نور علاقو کې او موږ اکثر کوشش دغری چې یو ځای فنډامنٹل لیون رائټ وایلیشنز کیږي نو هغه باندې موږ مخته راسو کوشش لرسو پروټیسټ وکړو مظاهره وکړو او لیکن المیان دغری چې خلک زموږ ډیر ډېرېدلې دي خلک ٹرسٹ نہ لری اس انسٹیٹیوشن باندې ٹرسٹ نہ لری بار نہ اونزی دیر خپل لائف تھریٹس دی خلق تا نو بیا ہم سمج ادارے ارگنائزیشن نور ادارے دی مشترکار کئی موز موز خپل کار کون اور کار جاری دی
دیر زیادت مانا نجوندی اسی چه مصر آزر شوی خبرو تا او معلومات مو وړاندې کړل اډوکیټ حبیب طاهر په بلوچستان کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د چپټر مشر
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا
واشنگٹن ڈی سی نه اوري او د خبرونه په دې برخه کې زمونږ سره د تحریک انصاف ګون سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی ښاغلی ادریس خټک صاحب را سره دی چې ورته راغلاس وایو ادریس خټک صاحب ستړي مشه په خیر راغلی سلامات وسی لومړی خدا تاسو نه پوښتنه چې تاسو په صوبایي اسمبلی کې دا د مسنګ پرسنز او یا د انفورس دیس اپیرنس یا د جبري لادرکه کېدو په حواله سره په کوم بل باندې یا په کوم مسلې باندې تر اوسه په دا ورستوي کې خبرې یا بحثونه کړي دي او کنه
عام روٹین مطابق خبر کی گئی بارہ کی مسنگ پرسن بیا چی اگے کل ڈیٹیل راشی نو بیا اگے کی اکثر داسی وی چی اگر نور سکے سنو کی انوالو وی یا دی نور دغه کی انوالو نو صدا سپیسیفک دی باندې خبر نه شي
او دا مو پدی او او دا مې پدی او پختل چې نن په قامی اسمبلی کې د قامی اسمبلی غړي د تحریک انصاف سره ته تعلق لرونکي شوکت علي ویلي دي چې دا بلونه صوبایي اسمبلی ته لیگل شوی خو دروسه جواب نه دی راغلی نو په دې معنی چې دروسه پوری په خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې په دې باندې کوم بحث نه دی شوی دا بل فلور ته نه دی وړاندې شوی پار صورت ته
هغه څنګه تاسو ته کنه چې په کوم ورځ کې زه هم په هغه ورځ کې خمانه دې سیل ته نه باقي سب ډېر خو نه اف سنتي زموږ ورکې ویني کېدې چې په هغه ورځ باندې پښې ورکې سم دا مخ کې ویل موږ به پوره معلومات پر دا تمام رسېږي
او په دې برخه کې مونږ مخکې د بلوچستان د بشري حقوقو د کمیشن له مشر سره هم خبرې وکړې غو یو ټکی یاد ک چې مهم راته ښکارا شو چې تاسو نظر هم غواړم پیو پوښتم غو ویل چې دا د مقامی کچې باندې مسأله ده او صوبایي اسمبلی چې دی هغه مرکزی ادارو باندې واقع اختیار نه لري چې مرکزی ادارو باندې په خلاف یا د غو په اړه باندې کوم بل منزور کړی یا خصوصا په مسنګ پرسنز او په دې مسایلو کې د ګوتی ریاستی ادارو ته نیول کیږي نو ستاسو نظر څه دی آیا قامی صوبایي اسمبلی په دې برخه کې اختیارات لري کنه
نه تاسو برخه کې ځکه اختیار لري چې هغه د سر ریلیټډ نه دی مرکز سره ریلیټډ مرکز چې څومره د وګړي کنه ډپارټمنټس دی یا چې کوم وی هغه مرکز سره تعلق ساتي نو هغه ای په اختیار لري او د صوبې اختیار نشي لرلی
دا د جبري
مرکزی دغه دی کنه
خبره دا د جبري لادرکه کیدو مسأله دا په پاکستان کې څومره ورته پام شوی دی په دې برخه کې شکایتونه دي چې غګونه نه اوریدل کیږي د خصوصا د مخالفانو یا د او د کسانو چې په دې برخه کې خپل غږ اوچتوي حکومت د غوي غږ نه اوري او داسې یو کمیشن ورته ټاکلې وو چې د منتقدینو په وینا وایي هسي یو جعلي کمیشن وو چې واک او اختیار هم نه لري ستاسو نظر څه دی
ګوره دا چې خبره لکه چې کوم د اپوزیشن ولا تاسو خبرو کو چې هیڅ غږ څوک نه اوري نو زما په خیال خدا حکومتونه دا کوم اپوزیشن چې اوس ناشته دی تیر شوی 30 سال اس مختلف ٹائمز کې دای کله یو پارٹی کله بل پارٹی اقتدار کرا غلی نو دای چې دمرا غختل نو زما په خیال دا خو پکار چې هغه وخت سره دا دا چې اوس وی زمونږ غک څوک نه وري هغه وخت خدای په اختیار کیو دای سره قانون سازین دای تاسو نه وا قانون پاس کولې کټو تر میجارټی دای سره خپل ولاف دا تاسو وګوري ګورنمنت کې ان مسلم لیگ نون په حکومت کې 2/3 میجارټی سره وا مې خو چې څه وختل قانون پاس کولې شو
محسن داوڑ یا علی وزیر چدوی په غټو گندو کې هم ندی او خودودی غک دوی وای چې څوکه حکومت اتا دوی سره رویه داسې رویه نه کوي چې دوی ته د خلکو د اساسو په سر وګوري او کلی نیسی کلی په جیل کې اچي په دې برخه کې تاسو جواب څه دی
ګوره دا چې خبرې دي چې لکه څنګه محسن داور صاحب دی یا ونی وزیر صاحب دی نو دا ایم این ایس دی دوی هلته کې پکار دی خپل غږ اوچت کی چې کوم پرابلم دی دوی ته هغه هلته کې اوچت کړی شي او دویم نمبر خبره دا که تاسو وګورئ نو مین دی دا کوم پی ڈی ایم دا چې شروع شو نو دا نقیب الله مسعود دغه نه شروع شو بیا دې ته بل رنگ ورکو لکه مسنگ پرسن مسنگ پرسن کې داسې کسان تاسو وګورئ چې پاره کې هغه مختلف دا کې انوال دي ابي هر څه پتاه لګي اونې وشي یا نور څه د هوشي ضروري خو نه چې دا د ریاستي ادارو سره وي
او خو دا سي ډير بیا پزرګونو کسان دي چې دروس لا دره کدي او یا دوی وای چې حتی عدالتونو ته نه وړاندې کیږي دوی غوښتن دا د عدالت ته وړاندې شي تاسو د دغه شی ملاتړ کوي
نه بالکل ملاتړ کوي خو دا وای ګوره لکه اول خو دا ڈیفائن شي کنه چې دا مسنګ پرسن دی چرتا آیا دا مسنګ دی او کنه دی کدی سه نور د سټیټ خلاف نور سه اکټیوټس کې انوالو وي او دلته د وینه په موکا باندې لکه دا چې ډیر کیسونه او قتل و عمر دل چې هغه په بل سه کیس کې انوال سټیټ خلاف لګیای او هغه خپل مفروض شوی یا خپل دی لوځ نه تلې وي نو اپر الزام راځي په سټیټ باندې اول خدا ائیډنټیفای شي چې دا مسنګ پرسن کوم لیست دی آیا دا مسنگ دی او کنه دی
دا یعنی دا روس پورې نه دی معلوم شوی دا کمیشن چې ټاکل شو او خو کار ابدغه او چې باید دا معلوم کړي
نه دی معلوم تر څو ما خو درته ویل کنه لکه دای وای چې دا دا سره دی ریاستي ادارو سره دی خو ریاستي ادارې موږ سره نشته دا به څوک ډیفاین کوي آیا دا دی او کنه دی آیا سره شته او کنه شته آیا سره نه خو به ډیفینیټلی پېښ کړي دا نه ته دی پېښ کړي کای سره وی او کای سره نه وی عدالت ته کوم ځنه پېښ کړي
دا په دې زورګونو کسانو کې چې لادره کدي خای داسې کسان هم وی چې تاسو ورته اشاره وکړه ممکن داسې کسان وی چې مفرور شي وي یا د برتر پیدا شي یا پوزي دارو نه وي او ریاستي دارو نه وي خو داسې کسان هم شته او خپل خپلوانو دی ویل دي چې پوزي دارو وي وي یا ریاستي دارو وي دي اوس د دغه شی د معلومول دوه پار تاسو کوم لاره چاره غوړه غني یعنی کوم داسې یو اداره یا یو کمیشن با اختیار کمیشن باید وټاکل شي چې پیدا کی چې اصل خبره او چیرته ده د زرګونه کسان چیرته دي
بالکل پکار دی چې هم پته لګي چیرته دی هغه کسان چا سره دي شته نشته د دې پر کمیشن غوزه خپل به د کوم چې خپل ذاتی د انتظام دادا چې کمیشن جوړ شي او هغه کې وټاکل شي چې دا چیرته دي آیا ریاستي ادارو سره شته او کنه سره په ریاستي ادارو باندې الزام دی
یعنی دا منی چې دغه کمیشن چې دروسه پوری ریاست جوړ کړي او د پدې برخه کې دا دروسه پوری ګټ نه د کړي او کار سم نه د مختبو ولې
په کار خو دې چې چونکی هغه دغه نه ټول انفارم نیم چې کوم را پوری مخ کې لاړ دي ما ته څو مرکز سره تعلق ساتي نو خو شوبي میټر باندې نظر ساتو مرکز باندې کم نظر زمونږه او دې کې نه شه بل څوم را پوری کار نه افشو څوم را پوری ناکام دي
موبائل ٹیلی فون آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سره وی
نو وی او ای دیوا پر انٹرنیٹ ہوم کتلی او اوری دلی
پتہ دا وی او ای ڈیوا نیوز ڈاٹ کام
د جرمن واچ نومې ادارې په خپل روسي رپورت کې ویلي چې پاکستان ته د موسمي بدلون لوجې د کال 2000 نه د کال 2019 پورې $3.5 بلین زیان اوښته او په دې سره دا په نړۍ کې د موسمي بدلون نه اغیزمن کیدونکو هیوادونو کې په اتم نمبر دی. څېړونکو وایي پاکستان د موسمي بدلون مخنیوي د پاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي، خو حکومتي چارواکي وایي د موسمي بدلون اثرات په نظر کې دي او په دې لړ کې یو شمیر اقدامات کړي دي. په دې برخه کې راځي د پېښور پانتون د چاپیریال ساتنې د څانګې مشر ډاکټر محمد نفیس خبرې وورو چې څو شی په مخ کې ماور سره په دې برخه کې مفصله مرکه وکړه. ډاکټر صاحب محمد نفیس ستړي مشه په خیر راغلی زمنګ پروګرام ته.
ډېر ډېر مننه جی، مهرباني، تشکر.
سلامات وسی. ام دا رپورت به موریدلی وی چې د جرمن واچ د تنظیم لخوا په شوی سروي کې خودل شوی چې ام پاکستان د نړۍ په غو ملکو کې راغلی دی کوم چې د هوا خچنوالی یا هغه کلایمیټ چینج په کې ډیر بد اثر درلودلی دی. دا رپورت ستاسو په نظر څومره د نگرانۍ یا د اندېښنې او فکرمندۍ وړ دی؟
دا رپورت زموږ په کلایمیټ چینج باندې نظر دی ډیر د پخوانه، او دا زموږ سره په 2015 کې چې کوم د غو پروګرام شې او دا زموږ سره په لسم نمبر باندې وو. او اوس ته 2019-20 چې کوم رپورٹ راغلی دی په هغه کې دی پاکستان پنځم نمبر ته دغه کړی چې دا پنځم نمبر باندې دغه دی. په دې کې دا و چې په 2015 کې دوی سو د دې کې چې کوم ټمپریچر کم زیاتوالی راغلی او د درجه حرارت نو دا 0.3 چې د درجه حرارت او دا اوس 0.5 تر رسیدلی دی، نو دی وجه دا سیوا شوی دی. نو په دې وجه باندې اوس دا چې پاکستان کې به باندې خنیوی یو موږ په جمی کې اچو یو په اوري کې اچو. په جمی کې دا یخنۍ جمی مطلب چې یخنۍ مو د یخنۍ وایو کنه، یخنۍ موسم کې، یخنۍ موسم کې دا لري چې دغه سره په باران نه 10% نه والا د 15% پورې دا کمی به راځي د باران نو. او په یخنۍ ګرمۍ کې دا د یخنۍ دا چې زموږ سره به د باران کې دی نو دا 18-32% پورې 20% پورې به دې کې زیاتوالی راځي. نو په هغه کې د دې خپل خپل بیا منفي اثرات لري، لکه په جمی کې چې زموږ سره کم باران نه کیږي دا زموږ سره سکور کیږي د واور په شکل کې، او کم چې بیا زموږ دایمي دریابونه کې را بهیږي او موږ ته د بخور اوبه مرا کوي، د سکل اوبه مرا کوي، د نور انډسټري لپاره اوبه مرا کوي، د هغه مختلف استعمال دي. نو هغه کې به ډېر غټ کمی راشي، لکه دا ډېر غټ کمی دی دا 10% والے 15% پورې. او په اوړي کې چې کم دا زیاتوالی راغی، ځکه چې په اوړي کې یو خپل باران تیز وي، لکه په شکار کې کړی دا هغه باران لږ تیز وي، او چې بیا هغه د 20% پورې سیوا کې نو هغه نورم بیا خطرناک شي. نو دې سره به دا فلډ سیلابونو راتللو کم شره چې دا به نورم سیوا شي. نو دا په ګرمۍ کې د زیاتوالي دا نقصان دی، او په یخنۍ کې دغه نقصان لري. نو دا د غریب ملک لپاره یو دغه وړ خبره ده د سوچ چې یاره موږ دا موږ څه طریقې سره رامنې کړی شو.
ډاکټر صاحب، د دې وجوهات څه دي؟ دا کلایمیټ چینج دا خو په ټوله دنیا کې دغه د کلایمیټ چینج خبرې کیږي، مګر پاکستان ولې په کوم ملک کې راغلی دی چې زیاتره ځپل شوی دی؟ وجه څه ده؟ آیا په پاکستان کې داسې خاص جغرافیایي موقعیت دی
که څنګه؟ ځکه چې موږ سره ګاونډي هیوادونه دي، لکه افغانستان هم دی، بنگلاديش هم دی، انډیا هم دی. موږ انډیا والا تقریبا په یو خط کې پراتی یو، خو زمونږ بیا لږ شانتي استعمال کې لږ شانتي فرق وي. لکه هغه کې یو دا وجه ده چې یو خو زموږ سره ځنګلات ډېر زیات کمی طرف ته روان دي که نه، او په نسبت د نورو ملکونو نورو هېوادونو. دویم دا دی چې زمونږ د بجلی کم دغه چې دی پیداوار چې دی هغه مونږ د دغه نه مخکې به زمونږ د اوبو نه بجلی پیدا کوله، اوس مونږ په تیلو باندې زمونږ زیات تر انحصار د تیلو په بجلی باندې دی یا د کوئلې په بجلی باندې دی. د هغې سره زمونږ سره د کاربن دا چیزونه ډېر زیات استعمالېږي، کاربن ډای اکسایډ چې ورته کوم میجر ایلیمنټ دی، د هغې کاربن ډای اکسایډ هغه دغه ډېر زیات شو. بل دا چې زمونږ کم آبادي سیوا کېږي هغه زمونږ اګریکلچر لینډ زمونږ پاسچر چې دی هغه خرابتیا طرف ته روان دي، کم چې دا گڈی بزی پکې سره او هغه زمونږ هم ډیر خراب شو دا گرین وی هم کمې دوه طرف روانه ده او تر سره زمونږ د کاربن ډای اکسایډ پیداوار کې د هم په نسبت د نور ملکونو هغه سیوا کیږي
دلته د پاکستان حکومت په داتیر وختو کې د کلایمیټ چینج سره د مقابله لپاره یو پروګرام لوی پیل کړی وو چې د ونو کینول وو دا غوونی کینول دا پروګرام کم ځای ته رسیدلی او دا به څومره د کلایمیټ چینج مخه ونیسي او څومره کټور دی احساس په نظر
نو پاکستان خو خپل وس کوي لکه دا 2012 نه دوی 2012 کې دی یو پالیسی جوړ کړی و چې کلایمیټ چینج پالیسی وته وایي کنه هغه بیا دې دا پارلیمنت ما هغه اپروول ما غسته دی بروکریوم نه نو 2012 نه دوی بیا فارمل طریقې سره شروع شوې دي مخکې خو ان فارمل طریقې وایي کنه بیا د دې کې دینو هغه د پارا مختلف پروژکټونه شروع کړی دي د چین سره هم په مرسته کې شروع کړی دی او نور ملکونو سره مو نو باغې کې دا دی چې دا که صرف په ونو باندې کار نه کیږي دا که ونې خو به صرف دا یو یو اړخ پرونی سي کنه وسره وسره کاربن ډای اکسایډ کمول دي لکه اوس پر سره مونږ د سیسو چلو کو چې مونږ د خپل انرژي کې دا سولر طرف ته لاړ شو لکه مونږ اوس په دې وخت کې تقریبا د 50% پورې انرژي کې دا مونږ د نور نه خلک ډېر دا ډېر زیاته کمه ده مونږ ځان موازنه وکړو د مختل د نور ملکونو سره لکه دا کنه انډیا د 10% نه زیاته لاړه سولر ته کنه دغه شانې ایران هم خپل توجه ورکوي په سولر سیستم باندې امریکای او انګلیان والا خو بیا 30% نمبر لاړل نو هغوی خپل کاربن دغه کېدی سره حساب سره راقابو کړی دی مونږ سره چې دی نو مونږ په سولر باندې ډېر کم کار دغه کوو دویم داری چې زمونږ رین واټر هارویسټنګ چې دی نو هغه په دې ځینو کې دی لکه بلوچستان کې هم لږ شانتې شته دی ډی خان کې او دغه شانتې دی بنو کوهاټ سره ته هم رین واټر هارویسټنګ خو کېږي خو لکه هغه شانتې افیکټیو نه دی چې هغه مونږ ته بیا د اوبو بچت راولي یا څه نو هغه هم یو زمونږ په کار چې دا مونږ مزید تیزوالی دی کې راولو دریم زمونږ چونکه آبادی سیوا شوي ده زمونږ سره ویسټ واټر پیدا کېږي نو یو بل کنسپټ دی کم چې په ټوله دنیا کې خلک بیکار کوي هغه ته وایي ګری واټر هارویسټنګ چې د کورونو کمی اوبه دي ځکه زمونږ په کورونو کې یو ګنده بوی کم چې خلک یا ګنده بوی ته شي ډېر خراب دي بیماری پیدا وایي او یو زمونږ داسې اوبه چې هغه د لوښ ینځلونه لاس ینځلونه لامبلونه او داس کولو سره کمی اوبه پیدا کېږي نو دا دې څنګه ګری واټر وایي نو دا اوبه ډېر معمولي دغه سره کوشش سره دا استعمال قابلیږي لکه سکلو خو نه قابلیږي خو لکه هغه ته دغه دپاره استعمالولی شي او بخار دپاره لکه بوټو ته ورکولی شي که نه ځناورو ته ورکولی شي یا ګراوند واټر ریچارج چې خپل د کم د ځمکې اوبه دي هغه چې دوباره ریچارج کړي نو د هغې دې ته کنسپټ ته وایي ګری واټر هارویسټنګ نو موږ لا حکومت پاکستان لکه ټیک د بیلین تھری سونامی یو پراجیکټ دی ډېر ښکلی پراجیکټ دی او لکه سره سو به موږ لغرا کی سپورټ را کی په فارس کې بمرا کی او په کلایمیټ چینج کې بمرا کی او په هوا په رودګر کې بمرا کی خو کلایمیټ چینج مکمل طور پر صرف په دغه باندې نشي کنټرول کېدی په پلانټیشن باندې یا په ځنګلاتو باندې موږ په کار کې موږ دې سره په سره سره په سولر سیستم په شمسی توانایي باندې هم کار وکړو په رین واټر هارویسټنګ باندې هم کار وکړو او په ګری واټر هارویسټنګ باندې هم کار وکړو الله به زموږ بیا کېدی شي چې سو
دا د بجلی د تولید په اړه تاسو ویلي چې په پاکستان کې بجلی او یا د نور کارونه په کویلې باندې کیږي زما پوښتنه دا ده چې په نورو ملکو کې ځینې نورې طریقې هم شته د بجلی د جوړ د تولید لپاره مثلا بادی بټۍ دي چې د باد نه بجلی راځي یا د اوبو هغه بندونه دي چې ډیمونه دي د ډیمونه بجلی راځي په پاکستان کې دغه دوه نور طریقې ولې دومره ډیر عام نه دي
نو پاکستان کې خو کوشش شوی لکه سیم کې دوه دغه لپاره لګولې د ایر ټربائن چې کوم دي لګېدلې دي هوا نه بجلی جوړي دا څنګه سمندر د چپونو مها بجلی جوړيږي په ځینې مرګونو کې لکه ټیکنالوژي خبره ده او سره لکه ګورنمنت پالیسی هم دې کې به خپل کردار ادا کوي. خو دا ډېر دا خو هسې وینا سره خو ډېر آسان لګي، خو دا ډېر ګران ټیکنالوجیز دي. دا دواړه د چپو نه چې دا بجلی پیدا کوي او د هوا نه چې دا بجلی پیدا کوي، نو دا لکه ډېر دا هسې آسانه ټیکنالوجي نه ده. دا نور وار چې ده نو دا نور وار لکه دې په دې سره چې موازنه وشي، نو دا لکه شانتې بیا د هغې په نسبت ښه ده، لکه په دې باندې لکه کم راځي. او د هغې دپاره چونکې ډېر غټ ریکوایرمنټ دی، ډېر غټ ځای په کار دی، لکه دا هوا والدې دا ډېر غټ ځای نیسي، او بیا د هغې خصمانه کول د هغې ساتل که نه، نو دا پاکستان خو غریب ملک دی، دې خو دونه نه شي دغه کولی، خو کم چې کولی شي نو په کار کې هغه وکړي.
او پاکستان که څه هم غریب ملک دی، مګر د نورو څنګ کې د نورو هیوادونو په نسبت په هغه کې کارخانې هم شته، او ډېر کارخانې لري، او ډېر پیداوار او پروډکشن لري. په کارخانو کې د دوی مصرف ډېر کوله ده تاسو ویلي، او که بجلی نه هم کار اخلي؟
نه، کارخانې خو زمونږ بیا مختلف راځي که نه، ځینې کارخانې دي هغه په تیرو چلیږي، ځینې کارخانې په کې دي یا په ګیس چلیږي که نه، ځینې کارخانې دي هغه اوس په دې کې بیا داسې دي چې هغه مونږ ځینې کارخانې مونږ د بجلی نه سولر ته کېدی شو، د سولر نه هوا ته هم کېدی شي. دا ټول تبدیلۍ راتلي چې خو دا ټیکنالوژیکل تبدیلۍ دي، نو دا لکه شانتې دم پیسہ غواړي. خو زمونږ دا خو دا خو مونږ په هوا کې به د الوتکې مقدار کم کړو، وسره وسره خیر زمونږ کارخانو کې خو مسالې ډېرې دي، لکه زمونږ په د اوبو الوتکې هم ډېره زیاته جوړېږي د دې کارخانو سره. نو کارخانې خو په نسبت د ډیولپ کنټري زمونږ کارخانې خو لږې دي، لکه صرف هغه کارخانې دي کوم چې زمونږ ته د خوراک خاص سامان تیاروي، لکه سره جوړوي، غوړي جوړوي، چینی که نه، دا نمونه کارخانې دي، کاټن، کپڑا مپڑا. نو هغې باندې هغې د کلایمیټ چینج سره ډېر تعلق نه جوړېږي، خو چې کومې کارخانې په کوئله چلیږي نو هغه بیا مسره جوړوي.
او ډاکټر صاحب، په پاکستان کې دا خو عمومي ډول باندې ویل شوی دی چې پاکستان په اتم نمبر راغلی دی د کلایمیټ چینج د اثراتو له امله، خو که دننه بیا پاکستان ته نظر وشي، کومه صوبه ډیره ځپل شوې ده؟ په دې اړه تاسو سره معلومات شته؟ د صوبو په نسبت کومه صوبې کې ډیر کلایمیټ چینج؟ د ټول نه اول نه باندې نه
هغه بلوچستان دی، لکه زیات تر اثرات چې لري نو په بلوچستان لري. دویم نمبر پسې بیا خیبر پختونخوا ده، او دریم نمبر بیا پنجاب دا سیند راځي، څلورم نمبر باندې پنجاب راځي.
او په بلوچستان کې د خاص وجوهات تاسو ګوري چې هلته نسبت و نورو صوبو ته ډېر ځپل شوی؟
هغه دا دی چې لکه هغه یو خو پلین ایریا ده، بل پکې پلانټیشن ډېر زیات کم دی که نه، نو هغه بوټی کم لري په نسبت څنګه دی نورو دغه والا. او خیبر پختونخوا مې ځکه ووایي چې په دې کې دا ماؤنټینس ایریا ده زیات تر، لکه آلموسټ 50% د دې ماؤنټینس ته 50% دغه پلین ایریا ده. نو د دې په دې جیمي کې چې دا کم باران کم شي، او د دې دا سره ګلیشیر کې اوبه کمی راځي که نه، نو په دې وجه باندې به د دې دا اثرات ته دغلته کیسې وازي. بلوچستان کې ټمپریچر دی، بلوچستان کې ټمپریچر به وړاندې کوي، او په خیبر پختونخوا کې به دا اوبو کم نشوالی چې دی دا به وړاندې کوي.
او ډاکټر صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله، خو غواړم چې بیا لږ څه په تفصیل ورباندې خبرې وکړو. دغه کلایمیټ چینج چې را روان دي او یا بد اثرات چې دي، دا به په زراعت باندې څه بد اثر ولري؟ په خصوص په پاکستان کې زارعین ډیر دي، کښت او کروندې ډیرې دي، او د خلکو روزګار په همدې چلیږي اکثرا، دوی باید څومره په تشویش اوسي په دې برخه کې؟
نو زراعت باندې خو لکه اولنی اثر خو په زراعت راځي که نه، فرسټ د ټول نه مخکې چې کوم اثر راځي او په زراعت راځي، ځکه چې زراعت خو په اوبو باندې منحصره دي، او چې اوبه ستا کمی شي که نه، نو ظاهره خبره چې ستا فصل بیا کمزوري وي. او دویمه دا ده چې لکه په ګرمۍ کې چې بیا اوبه زیاتې راځي، سیلاب شکل کې راځي، نو هغه بیا به ستا ځمکه خرابوي، ځکه چې ځمکه بدل نه وړي، فصل بدل هم خرابوي وړي. نو په زراعت باندې خو ډېر نقصان دي.
او په دې کې یو خو د حکومتونو پروګرامونه دي، او یو د خلکو هغه مسؤلیت یا ذمواریانې دي. ستاسو په نظر حکومت باید څه وکړي، او ولس یا خلک باید څه وکړي؟
حکومت په سطح باندې خو غټه منصوبه جوړی لکه اوس پرد که دا واټر هارویسټنګ چې زما خبره وکړه نو دا خو لکه د حکومتي په دغه کې راځي چې کله ډیم جوړوي کله د باران اوبه منی کوي که نه او یا ځنګلات په غټه پیمانه باندې لګوي او په کور په سطح باندې دا دی چې مونږ په کار چې د اوبو استعمال صحیح وکړو مونږ کمه انرژي چې زمونږ کم عادت اخیستی دی په کومه توګه چې مونږ بجلی استعمالو په کومه توګه چې مونږ ګیس استعمالو نو انډیویجوال سطح باندې دا په کار چې په دې کې کمی راشي کمی دا ده چې د استعمال سوڼه چې زمونږ ضرورت دی د خپل ضرورت پورې هغې استعمال وکړو او مونږ د دې کم ضایع کېدل چې دا مونږ ختم کړو بند کړو
او په دا خارو په لارو کوڅو کې دا خچنوالی او دا ویالی او دا شاندا به هم په کلایمیټ باندې اثر لري او کنه
هغه خو لګ یو مطلب چې خک کار نه دی چې ته ګندګي خورې کنه لکه سالیډ ویسټ راځي دغه اوس دا چې کو سالیډ ویسټ مونږه صحیح طریقې سره دغه کو زیته رسو سمبالو نو ښه خبره خو مونږ درې کې سالیډ ویسټ سره مونږ خراب عمل کوو لکه مونږ ته تیلې ورته کوې سیزونو بیا دا بیا کلایمیټ چینج ته دې دغه شته اثر رسي خو زیات تر د اوبو کم الودګي چې د هغه ځان نه یو بل د هغې سره تړلي بیماری دي د هغې سره تړلي مسایل دي خو داریک اثر خو نشته خو
دا اثراتو خبر مو کړه سا کال دا 2020 او یا 2020 کال چې دی هغه خو دا د کورونا له وجې ډیر مهم کال وو او کورونا وبا اوس هم لا نه ده ختمه دا کورونا وبا کم نیغ په نیغه یا انډایرکت اثر په کلایمیټ چینج باندې درلودلی دی او کنه مخکې داسې خوشبینیانې وي چې وایي د دغه کورونا وبا له امله د خلکو په فعالیت کې کمی راغلی د انسانانو او یو څه دا به کلایمیټ ته ګټور وي خو داسې کم څه لیدل شوي دي چې ریښتیا ګټه کړي
ما دا غوښتي نه ښکاري ځکه چې زه د هغې وجوهات وښیم لکه مونږ د کور کې بند شو نو مونږ بهر حرکات بند کړل کنه لکه مونږ ګاډۍ بند چرول بند کړل مونږ کارخانه بند شو هغې سره لوګې بند شو خداري دې بیا کله بیا لاک ډاون کولاو چې دغه خو بیا دغه ګاډي او بیا چې نو دغه کارخانه بیا چې نو هغه زما ته دې سو دغه مخ کاری کوي چې هم په هغه وخت په هوا کې چې الودګي و نه هغه کې الودګي کم شوی واو نکوټه سکون راغلی و خو هغه خداري چې لکه هغه سره بیا زموږ معاشي طور پر خراب شوی و نو زوک نه نه چې کرونې دې کني موږ سره په ماحول کې سو مرستیا کړی ده البته دا چې لکه اوس یو شی دی خو په دوړه ده کنه دوړه خو پرته ده کنه ډس خو پروت دی یا زمونږ چې لاکډاون دی مخکې چې په هوا کې کم ګیسونه خارج شوي دي په فضا کې شامل دي نو هغه په دوو ورځو کې نه کېږي نه په 15 ورځو کې کېني هغه خو چېرته دوه درې کاله پس په هغه واپس هغه ځای نه راوځي نو هغه چې کرونا اثر ګورې نو چې دوه درې کاله لاکډاون کې نه کېږي چې بیا کلایمیټ چینج ته هغه وکړي او د دې په میاشت یا دو میاشتې یا په شپږ میاشتې خو د هغې کلایمیټ چینج ته هېڅ دغه نه کېږي مرسته نه کېږي
ډاکټر صاحب دلته په امریکا کې هم په حکومت کې تغیرات راغله او انتخابات وشو جو بایدن چې د امریکا صدر شو نو د دې اولنۍ ګام دا و چې هغه د پیرس کلایمیټ چینج اګریمنټ کې چې دی هلته بیرته امریکا شامل کړه په عالمي کچه تاسو دا څومره ګټور ګام ګڼئ څومره ورته خوشبینه یاستئ چې دا د پیرس کلایمیټ چینج تړون چې دی هغه به د موسمی تغیراتو مخه ونیولې شي
نو انټرنیشنل خو دې باندې هم کار روان دی کوم چې بیا ټول ملکونه د دې څه شي نو چې په نړۍ سطح ته ګورو نو د دې کې د امریکای د چاینا کوم څه چې دوی سره مالدار ملکونه دي کنه دې کې چون کارخانه زیاتې دوی بیا کنټریبیوشن زیات دی کلایمیټ چینج طرف ته نو په هغه کې بیا دا دوی ډېر غټ رول ادا کوي د امریکې او د چاینا او د سینو دا کم انډستریالیست کنټری ملکونه دي نو بیا هم د کلایمیټ چینج دا لکه د یو ملک د پاره نه دا مطلب چې ټول غټ سره باندې کنه
ډیر مننه ډاکټر صاحب محمد نفیس چې موږ سره په خبرونه کې راغلی
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
قدر من اوریدونکو دا وا زموږ د نن ماخام د هلووی دروانو چارو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل په څو شیبو کې به زمونږه بل خبری خبرونه په ټي وی او ریډیو باندې پیل شي چې هیله ده هغه خبرونه هم وګورئ او نو تاسو اجازه ته وړو علامه ماشه.